یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وی یا سور وویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د میل ولسمې سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمې ادارې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا منحل کړې. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی دی، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې لزرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي ماریوپول کې له خپل روسي مرچله ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ورپریږدي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی سنګر بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل په ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفسال په نوم له دې کارخونې 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره په دې ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وسپاري. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلاند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو به د خپلو دغو شمالي ګاونډیانو لپاره د ناتو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې غبرګون وښيي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د نورو مهمو ادارو پر منحلولو له انتقادونو به خبر شي.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، د یونیسف مرستې په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته ورسېدې.
د روزګان خلک ډېر غریبان دي. دغه موسې چې دا اوس هم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده.
دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولي. زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې د 1401 لومړي کال لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه بحث لرو.
که 201 میلیارد څخه 10% کم کړي، نو واقعي قیمت د دغه بودیجې تر 200 میلیارد څخه کم دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر نورو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخواني حکومت هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت وی د بودیجوي ستونزو لکبل پریکړه کړی چې د اوس لپاره د دغو ادارو تشکیلات لغو کړي، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو د پریکړه خوشینونکې بللې.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغو کولو پریکړې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره وښوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت رجی کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپاڼې د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په 14 صادر شوه، د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحې عالی شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه په خپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسی د وسته پر او د نکار نه وو او ورته نه وو د بودیجوي ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدا دا ټول کمیسونونه وو کچیر هر دی ته بیرته ضرورت پېښې بیرته احیا کېدلې شي بیرته تنظیمېدلې شي.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بچوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړه کړي وو چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ډلهیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبرې ورکړی. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې وې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغې اعلامیې کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلهیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړي. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چا ته ګواښ نه پېښېږي. د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مې په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته مرستې رسولې دي. سیمه ایز چارواکي او خلک د دې مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې ډېرو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر په سیمه کې په یو متویسته ښوونځي کې د یونیسف له لوري د سو مرستو د ویش د پروګرام پیل دی. په اروزګان ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤول ډاکټر فواد د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د ښوونځیو د زده کوونکو او دغه راز د مدرسو د زده کوونکو لپاره دي. سلویش د پاکو اوبو رسولو کوچنۍ شبکې، د لاس مینځلو صابونونه، الماری، د ټیټي د ورځې د کوونکو لپاره درسي مواد او اتلس او بوتله د میکروب ضد مایع دا د محلي ټولګي او مدرسو لپاره دي. او د غراس په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې د 23 نور ښوونځي ته سلور اچا دانې د اوبو ذخیره کولو 15 سوالې تر ټانکی په پام کې نیولې دي. د اورزګان ولایت والی اجداوات چې دغه مرستو د ویش په پروګرام کې ګډون کړی وو، دغه مرستو په کولو خوشي څرګند کړه.
دپاره د ښوونځیو دپاره د مدارسو دپاره کړی دی، موږ ډېره مننه ځینې کوو. نو زمینه سازي خو دوی ته زمینه سازي سوې ده، هغه په اره لار کې د امنیت په بخش کې موږ ته دوی ته اطمینان ورکړو چې دلته امنیت دی انشاءالله الرحمن. او د اروزګان خلک ډېر غریبان دي، نو دغه موسسې چې دا اوس هم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په ورته وخت کې د یو شمېر هغه ښوونځي زده کوونکي چې ورسره مرسته وسو هم زیات خوشاله دي. دوی وايي په ښوونځي کې تدریسي مواد لکه کتابچا، کتاب، قلم او داسې نور څه نه لري. دغه ښوونځي ښوونکي هم د یونیسف له لوري دغه مرستې څخه مننه کوي، خو وايي چې له دوی سره د تنخواګانو په برخه کې هم مرسته وکړي. نیدا محمد چې د چرمګر د متويسته ښوونځي سرښوونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې لکیرو څلور میاشتې راځي ماشونه نه دی ورکول سوي.
د دې څخه نور هله ارزون دالرو چې زموږ معلمین د څلور میاشتې کې ماشات نه دی اخیستي، چې ماشات ورته اجراسي، ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر کمزورې.
په اورزګان ولایت کې د پولیو د برخې مسولین وایي چې د اوبو دغه شبکې به د پولیو ناروغي د مخنیوي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوی زیاتوي کله چې ماشومان لومړی ښوونځي ته راځي لاسونه بمینځي، او بیا چې وروسته له ښوونځي د کور پر لور ځینو لاسونه بمینځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه د شفتالانو له جوړو شویو بڼونو څخه پر شپږ سوه باغونه یې په حاصل راغلي دي. د دوی په وینا سکل د باغونو 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه بڼوالو په میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکو حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حاصل راغلی ده او تقریبا 900 ټنه حاصل یې ورکړی ده، د دې عواید لرو او 15% حاصل یې زیات شوی ده. دا یو ډېر دی شکر جای ده.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریبه ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي، چې په برکت له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کمواله راغلي.
په کونړ کې د شفتالانو په باغونو کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده، د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده. دا راپور د ازادۍ راډیو پر وبپانه هم کتلای شئ له خایسته تصویرونو سره. د ازادۍ راډیو د وبپانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر وبپانه کتلای شئ.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمنی مای کې په 15 دقیقې اونیس باس کې د طالبانو د حکومت لخوا د 401 کال د بودیجې په اړه بحثونه لرو. په دې خبرونه کې به زه احمد تکل به هم ستاسو کوربه یم. همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیری باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي دي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین پوځ وای پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیری راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریوپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیری چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوایستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریوپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیری او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په ازوف فابریکه کې ډیره د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیرې ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د همدې ورځې اقتصادي خبرونه.
د ننګرهار ولایت په کانال کې د زیتونو د تولید کچه پر روان مریض کال کې 1.6 اتیا ټنو ته رسیدلې ده. د ننګرهار ولایت د کانال یاسات ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ رادیو ته ویل تمه ده چې پر روان مریض کال کې د ننګرهار ولایت د زیتونو عواید 3.5 میلیون افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی غریبمل وایي چې له لاسته راغلو زیتونو څخه 122 زره لیټره تیل او 1.5 زره بوتله اچار تولید شوي دي. که څه هم چې ښاغلی غریبمل د تیر کال د زیتونو تولید د کچې په باب جزئیات ورنه کړل، خو وایي چې څه کال د زیتونو تولید تیر کال ته په پرتله ډیر دي. د ننګرهار د کانال یاسد د معلوماتو په بنسټ اوسمهال 1 لیټر خالص زیتون په عمده ډول 1500 افغانۍ او 1 بوتل اچار هم په 100 افغانۍ بازار ته وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست د زیتونو فابریکه پر 20 هکتار ځمکه جوړه شوی او د 4000 میټریک ټنه زیتونو د تولید ظرفیت لري. ایران په هرات ولایت کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون پرانیزي. په هرات ولایت کې د ایران سرکنسول د طالبانو حکومت له والي سره په لیدنه کې ویلي چې ایران په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ په هرات کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ایران مهر خبری آژانس په هرات کې د ایران د سرکنسول له خولې لیکلي چې په دې نندارتون کې به افغانستان ته د ایران د صادر شویو توکو په ګډون د افغانستان کورنی تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. د هرات والی د ایران له سرکنسول سره په لیدنه کې د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا نندارتون به په هرات ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته زمینه برابره کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 95 افغانۍ 1 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 1 اویا پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندۍ کلداری 1650 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 466 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چارې په دې برخه کې بیا هم ز احمد تکل ستاسو قربایم د خبرونه له کونړ څخه په یو راپور پیلو په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له وروستي سیاسي بدلون او د خوندزیو له بندېدو سره د دوی کاروبار هم به خونده شوی دی د دوی په وینا په خو به د کتابونو ترڅنګ د زده کوونکو د اړتیا وړ شیان هم پلورل خو اوس هیڅوک دا شیان نه اخلي
پینځه وشکلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناشته او پلاس کې د نیولې کتاب پانی اړوي وایي په خوای بازار ګرمو د مطالعې مینوالو به کتابونه او د خونځي زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخستل خو سی هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اغستون کې ډیر زیات او شوق ډیر خلکو کو خو ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اغستون کې ډیر زیات کم شوی دی اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولیت خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمون کاروبار ډیر خراب
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځه او پټو کافی لري وای د انجونو خونځیو بندي دو او د خلکو اقتصاد کمزور کی دو سره بازار سوړ شوه دی
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته دي چې څوک یو واسي خویند خو کتابونه دي لپاره اصل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه هم بوند شي لو جنکه مکتب نه پاتې شي ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالانو د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی
روحن او ذهنن نارام دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي او زمونږه تعلیم یافته قشر چې ویلي ولتی ایلر لا دراتونکو لپاره یو هیله لرله هغه هیله هم دا غوې ملایوي شوی دي
خاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره پات شي که خپل نارامتیي هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پایټکې کېږي
کتاب پلورونکو له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید بيدندو شو کسانو ته دند پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم منی چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارډ امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوري غوړېدل خو دوی کوخخ کوي چې د غستونځي هواري کړي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به ان شاء الله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غنه به ان شاء الله تعالی چې خطر افته زی د جنونو چې کوم مکتبونه دي نو پاره هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکو د بازار لکمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې ځان لیدل او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوه ده
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوله سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
وس هم د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې ملالی بشیر چمتو کړي
برتانیایي ورځپاڼه ګارډین پر افغان شوه د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی په مقاله کې ولول چې ډیری افغان میرمنې لدندو به برخصوي د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکونکو نیولې تر شوونکو ډاکټرانو خبريالانو او سوداګرو شوه خپل دندې له لاس ورکړي دي د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې د دوی د دندو له لاسه ورکول شاید افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک ته رسیدو راهیسې تر نهو میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو تر څنګ لشپږم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکینیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راست ستوري خبرونه په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې شي، خو دا هم سخته ده چې طالبانو ته په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړي. د خبرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو مشر ویاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې ولول چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغه رسنوي کې چې خبريالان یې د طالبانو په حملو کې وجل سوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدی، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسې په ډیره چټکۍ بدل سوي. مقاله د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبريالان بیکاره سوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راستوري په مقاله کې ورسته راغلي چې پر خبريالانو په ځانګړې توګه له دوو خواو فشارونه زیات سوي دي. یو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی جلال آباد د سرخوت ولسوالۍ نه. محترم منګا ګیله لرو د انجینرانو نه دا کچې مواد ورکي او دا چې دي د کلي مشرانو ورته پیسې ورکي شل زره او دیر زره ورکي، هغه راځي هغه د کلي سروې ورته کوي. هلته سرخوت ولسوالۍ کې د پټیګانې د درې سوه خوختو خلک پکې کار کوي. غریبانه 2 لکه 3 لکه 4 لکه قرضدارې در په در خاورې په سر دي. یو سړی دلته رانغی چې دلته پښتنه کړي دي غریبانانو خلکو د دې مسکینانو د فقیرانو، او زما هیله دا ده ازادي راډیو نه چې دې خلکو سره رابطه دي وکړي. دا خلک دې بدلته را ولېږي دې پټیو ته چې د دې سروې دې وکړي او د دې خلکو غمونه او دا هغه اندېښنې دې ورته ختمې کړي.
نور پوری چارواک څخه دلته چای بورا غوړی وړه په قیامت درانی دننه رانی ولې په قیامت دی. موږ دوی څخه داخل واردور چې دوه شاته توجه کې او دوه شاته نرخونه وټای کی. دوه مو پښتنې بدار د طالبان څخه آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچ ورکړی دلته ماشمان دل وږي ته پیږي کړیږي. دا خدای وای ک رسول وایدان بیا رسول دا چې مونږ کړی کې صحابه وکړي کې یارانو کړی چې څه کوي خپل یاس وړی خوړی خشتي خوړی هر څه چې خوړی هغه خوړی ولس په وینو باندې تاسو عادي ساته چمونه وکړه شیدان وینو مکم ځای ته ورسول چې جا ور نکړه. په مظلوم ولس باندې دا ظلم سي سره باندې چې چاره ده پر کړې د نن په چاره ده پر کړې.
مهنت رحمان د نګرهار ولادت په ټکوټو له سوالې څخه ته دا غږیش پیغام پرې دمه چې دلته طالب چارواکي دولتي موټرې ګل پوشکای ودونه ته بوزي. موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید د دې مخه ونیول شي. والسلام.
د هلمند خبره کوم. دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار، نو دغه ملي چې د ورور د پر بازارو ډیر سخت اثر کړی دی. اند په یو بازار کې هیڅ څوک دی وی منا د جوړول قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټس ول او بل د بیا کیفیت شیان چې دی د بیا کیفیت مواد چې دی یعنی مکمل خالص د بیا کیفیت مواد چې دی په داملو کې خرچيږي او په ملو کې چې معنا ملو ته داسې د خدای مخلوق راځي د خدای بندگان ول ترازي چاوه مثلا په دې وې دی نه پوي ضروره. او بل خبره دا د ورور چې تا کم یعنی دا د وطن استي چې دا ټول ملو ته زی ملي پر داګ باندې جوړيږي هغه پر داګ باندې سره پاشي کیږي. یعنی نه ډیر سخت ځان رسول دی ودا وطن ته ودی ملت ته ورور. نو خدای خو دې چې نورم په داخل په دا کې نور خلک هم فکر وکي او د مسؤلینو ودی ته پام شي چې دا وزمش په کاټه کې کوم په زیان دی ورور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.